ونه او نیک هلمو ومني. نن د موسیقي ل یو داسې خوګ او درون سينف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي. د تصوفی ادب او موسیقی دا خوږ صنف قوالین نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه وروسته بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړې شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک سیم ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یوځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعات راڅرخي؟
قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف ته چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج سول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ دغه برخه کې لنډ معلومات ورکړئ.
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمينه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بلته خیال وای، څلورمه کتک موسیقي وای. کتک موسیقي هم د ختیز موسیقي په زړپور سمت او لایت غزل سدا ډول غزل سدي د کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي دا خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاګرد نه پوښتنه وکړه چې هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه د قوالی پاک له پښتنه وکړه چې قوالی څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د ایجادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته، د کومو سندرغاړو ویلې دي؟
خاص توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډېره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مو شي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتې هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کېږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقۍ د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندری دی، او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کېږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه خپله په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی. یوازې زه نه وم، بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 650 نفر ګډون کوي. دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي. همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هر جمعه دوی دلته په خانقاوو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي، او په دري او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور روزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، اردو هم ویل کېږي.
احمدي په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوو کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوو ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي د زمان څخه مطلب دا دی چې د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاری دی. همدار از یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقۍ لپاره سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي:
قوالی یک عارف هم میخوانیم،
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوی. دا چې تشویق نشته، دا مکتب وروسته پاتې دی.
ودان طول ور بدین و شان طول ور بدین و شان طول